السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت دی او پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوس ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې دې د دوی له خاورې ووځي.
جرګې پریکړه وکړه چې څوک په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ چک نشتا، خو پاکستانی فوج خو وسلوال تنظیمونه په بېلابېل نامونو له طالب نه پیدایش پر یادېږي. دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه.
د جرګې په پریکړو کې پر ډیورن کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته ژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نه شوه پر ډیورن کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کښېني او هغه به بندوي. پلان د خبرونه کې درته په دې اړه تفصیلي معلومات لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي څه باندې دوه میاشتې وشوه چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلي تانکزي دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې او په خبره یې د چارې افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي.
زمونږ سبزیجاتو ته، زمونږ میوجاتو ته، زمونږ وچې میوې ته هیڅ شي ته لاره نه ورکي او که ورکویم دا زبات پر ډیر تاسف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډر پورې په هر ځای کې که پولیس دی که اسکر دی ټول کرپ دی ټول غلی دی په هر ځای کې غلاوې ترې نه کوي.
ډیره موده کې چې د تورخم لوی لار د سوداګرو تو سوداګریزو توکو د الکترالیک په مخ تړل شوی چې لکه بلې افغان سوداګرو هم وخت نا وخت ازادي راډیو ته خپل شکایتونه پریښي دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د حزب الله د بی پیلوټه الوتکو په یو پراخ برید کې څلور اسرایلی عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرایلو پاوز نن سهار وختي ویلي چې برید د تلابیب د شمال په 80 کیلومترۍ کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو څخه ګڼل شوی دی. د اسرایلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 80 اسرایلي پوځیان ټپیان شوي چې د وو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبي برخه کې د حزب الله او اسرایلي پوځیانو ځمکنۍ جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم دوام لري. بلورته پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړې او د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواکونو د احترام پر ساتنې هم ټینګار کړی دی. د ورزش له ډګره د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا پرون یکشنبه د اکتوبر په 14 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته ماته او په دویم سیالۍ کې استرالیا بیا هندوستان ته ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ترسره شي. او د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه یې د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته ورسېدې. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالي د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده.
د پښتون په منځ کې بیلتون نشته.
دا چې جرګه کې نورې څه مسلې یاد شوې دي، هڅه کوو چې په سیمه کې له خپل خبریال سره اړیکه ونیسو او حال یې درکړو. په افغانستان کې د میرمنو د سینې د سرطانونو پیښې ډېرې شوې.
دا نه لرم ډاکتران ته تللی یم، ډاکتران دغه واکسین یې راکړي، واکسین مې پوره استفاده ډاکتران ست راکړي، لاس کابل کې عملیات کېږي.
په منځني ختیځ حال مو هم اخیستی، نو راپورونه هم شته او د کندهار د دکاندارانو او کاروباریانو له شکایتونو به هم خبر شو.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړ مردم سره ولاړ دی، مانا په خامو شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده، د مارکیټ له پوره وړی مې.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خپرونه هم خپرېدو ته چمتو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی. په سر کې هم رازو د خیبر جرګې ته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخته د یوه پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې لري. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورن کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه عملي نه شوه، پر ډیورن کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو شوو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه هم وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دغه راز د جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وهڅوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د دې موضوع تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر 14 د خیبر پاریګلل سیمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې د دې جرګې له ګډونوالو غوښتي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي څو د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي.
د هر ضلع مشرتابه او د هر پارٹی مشرتابه او د هر پروفیشن مشرتابه دا دا ټول د پښریکا دا افغانستان په اوسنی واقدار رګوټي چې په افغانستان کې د انجنیرو تعلیم ته خلاصای ورکړي خلاصای کی.
پښتین په خپل خبرو کې وړاندې ویلي پښتانه د ډیورن کرښه نه مني او د کرښې په اوږدو کې دي د خلکو توکو آزاد تګ راتګ ته د پوښه په څیر اجازه ورکړل شي.
تجویز پیش کرو کہ پڈیورن لائن سونا تجارت جو تھونا دی دا غیر دا پارا دا جرگا ٹک ٹاک پیٹ لاؤ کی چھ دائی زنا کاروبار او پگیز تک را تک ہارا شان میں مانی لکھ رہا پیرنگی دور مچارا روان ہو زب یا دا حال تا اس قسطن ہو بلے دارے ہم نہ مانو اس دیورن مرند ایس یک مغری پختون تا کہ پختون کمانس کے
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې له ګډونوالو د داسې یوې پریکړې غوښتنه هم وکړه چې پر اساس یې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي دواړه له سیمې ووځي. د پښتین په ټکو په سیمه کې نامنی د دوی لخوا رامنځته شوې ده. هغه د خپلو خبرو په یوې برخه کې وویل جرګې ته دا وړاندیز کوو چې پوځ او طالبانو ته دې 14 ورځې وخت ورکړي چې دواړه زموږ له خاورې ووځي. پاسی مکی د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال د راپور پر بنسټ د خیبر په میدان کې د اکتوبر پر 14 شپه هم پراخي جلسې روانې وي. د مشال رادیو د خبريال په خبراتیا کمیټې جوړ شوې چې خپل سپارښتنې تیر شپه نه وخته د جرګې مرکزی کمیټې ته سپارلې دي. د راپورونو پر بنسټ د جرګې ځای ته تر پرون شپې نه وخته خلک په موټرو او پیاده روان وو او د خلکو د زیاتېدو له کبله یو شمېر خیمې هم لرې شوې دي. ویل کېږي په جرګه کې له 150 تر 300 ښځو هم ګډون کړی. د پښتنو د قومي عدالت جرګې په دویم ورځ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پښتنو له سیمو څخه د راټولو کړو معلوماتو پر بنسټ وویل په تیرو 30 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9,000 د خیبر اوسیدونکي وو. پښتین وړاندې ویلي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتونخوا د قومي عدالت په نوم د جرګې د رابللو موضوع وروسته له هغې راپورته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال ګیلمن وزیر د روان کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. منظور پښتین د ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې د 12 د اکتوبر د پښتنو د لوی جرګې اعلان وکړ. پښتنو د جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو د جبري لادرکۍ وو او په پښتون میشتو سیمو کې د ستونزو د هواریو په موخه راپللې ده. بل پلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ د غړو په ګډون تر زرو ډېر کسان نیولی دي. د پاکستان حکومت تر جرګې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګولی و.
اوریدونکو وامو اوریدل چې په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخت د یو پریکړې لیک په اعلانولو سره پای ته رسیدلې ده. ورځو خیبر درې ته له همدې ځایه د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علي شاه، ستړي مشي، تاسو د جرګې د غوروسي پر مختګونه څارئ، حال ته په سیمه کې څو ویل شول جرګه په کومو پریکړو سره پای ته ورسېدله او دا مهال د جرګې په ځای کې وضعیت څه ډول دی؟
ډېره مننه. پرون چې کوم درې ورځې جرګه وه کامی هغه پای ته ورسېده او هغه دغه پریکړې چې کومې شوي یا کومې د اتیاو کمپونو لخوا چې کوم ستونزې یا دغوی کوم مسلې وي هغه راغلي وي او د هغې نه بیا په ګډه باندې د دوی پوینټونو یا د دوی چې کومې پریکړې وي هغه وشوي. چې په هغې کې تر ټولو غټه یا مهمه خبره دا وه چې څومره هم دلته وسلوالې یا ډلې دي یا نورې کومې ادارې دي هغوی دي په دوه میاشتو کې په 75 ورځې کې د خیبر پښتونخوا نه اوزی. دا غیر استو بیا نور چې کوم پریکړې پاغي کې د غواچ یا خبر پښتونخوا کې څومره هم ولس وسی هغوی چې کومه بجلی استعمالي هغه اوس په تقریبا 55 روپے یونټ استعمالي هغوی دا غیر مصرف ورکوي. نو دا پریکړه شو چې لدغه رستو به یونټ چې کوم دی په 50 روپے پی او کله دغه زیات غستل کیږي نو بیا به ټول چې کوم دی هغوی دغه بلونه نه جمع کوي. بل پریکړه پکې دا وشوه چې څومره هم بلاک شناختی کارډونه دي د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان باید چې هغه زر تر زره کولو کړی شي. دغه شند کې نور هم تقریبا 22 داسې پوینټونو چې پاغه باندې دغه جرګه چې کوم دغه پای ته ورسیده او بیا د هغې وروستو چې کوم د انتظام کوونکي دي د جلسې د جرګې هغوی دا وویل چې د دغې وروستو چې کومې دي 22 پوینټونه ورکړي دي یا 22 چې کومې دوی مطالبه ورکړي دي په هغه کې چې کوم هم کنه پوره کیږي یا څوک هم چې چا سره کینی او هغه هغوی نه پوره کیږي دغه لپاره به یو وړې وړې جرګې جوړیږي. هغه جرګې چې کومې دي هغه به بیا احتجاجونه هم کوي او دغه چې کومې دغه ستونزې دي یا چې کومې هم پریکړې شوې دي په هغه به مخ پر وړاندې چې کوم دي هغه بوزي. ورسره چې کوم کزه د جرګې حواله سره خبر او کړم نو پرون درې مروز چې کوم دا هغه په خیبر کې تقریبا تر د ماخه ماسخوتن یا د نیمې شپې پورې خلک چې کوم دی هغه هم روان وو. د جرګې تنظیم چې کوم دی هغه د ډومبیر وځي یعنی کې 11 اکتوبر نه شروع کیدونکې خو د سنزو لوځي یا د تنظیماتو د نامکمل لوځي هغه دوه ورځې په دوه مروز مازیګر چې کوم دی هغه شروع شو. په پړمبه چې کوم مروز و په هغه کې چې کوم د جرګې منتظمین دی غیدا ویلی او چې دلته کې بس سکرینونه لګي او په هغه باندې به هغه ډیټا خود لیکيږي کوم چې دا جنگ لواجی پښتنو ته زیان رسیدلې دي.
معنا دا چې هلته د جرګې د څارنې لپاره امکانات وو او سکرین لګیدلې وو او خلک شباب شباب ترې خبرېدل سره لدی چې په سیمه کې د انټرنیټ او د غراز د مخابراتي شبکو بندیزونه هم وو. فقط یو پښتنه کوم چې هلته چارواکو تر اوسه خصوصا د اسلام آباد او راولپنډۍ کې مسؤلو چارواکو د جرګې د غوښتنو په اړه باندې رسمن څه ویلي رسنیو سره خبرې کړي؟
نا اصل کې په بیګا چې سر ټیم کې د پریکړه کې دا نو هغه ټیم کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په سټیج موجود وو هغه هغې له رستو بیا هم وینا وکړه د پریکړې رستو هغه وینا وکړه او دغې وویل چې څومره هم تاسو دغه دولس دویش پریکړې یا دغه دویش کوم پوینټونه اداره کړه په دې کې به هغه چې څومره هم پریکړې دي یا څومره هم مطالبې یا فیصلې دي په هغې باندې به منوان مونږ عمل کوو که په هغې کې څومره تر حده پورې وزیر اعلی پخپله د ویل علی امین د ګنډاپور چې که مونږ په کومو پریکړې چې کومې دي هغه به مونږ عملي کوو چې کومې نه عملي کېږي د هغې دپاره به بیا یو کمیټي یو جوډیشل کمیټي جوړېږي او بیا به هغه چې کوم دی نو مخ پر وړاندې بوزي. وزیر علی امین ګنډاپور دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا چې څومره هم د دغې فیصلې یا د دغې جرګې وروستو چې څومره هم دغه پریکړه شوې ده یا څومره هم پوینټونه مخې ته راغلي دي هغه به د صوبایي حکومت په ګډه باندې هغه مخ پر وړاندې بوزي.
ډېره مننه. کور ودان په خیبر پختونخوا کې د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه و چې هلته یې د پښتون ژغورني غورزنګ د هغې جرګې په اړه معلومات راکول چې د پښتنو قومي عدالت په نوم جوړ شوی و او بیگانه وخته د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعت.
د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انکولوژي څانګې مسولین وایي که څه هم دوی سره مشخص شمیرې نشته خو په وینا یې سږکال د تی یا سینې سرطان زیات شوی دی. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د پوهاوي میاشت نومول شوی خو ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته ډېرې ښځې تر ډېره مودې له دې ناروغۍ نه خبره پاتې کېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راضي ازادي راډیو ته وویل.
دا نه لرم ډاکتران ته تللی یم. ډاکتران دغه واکسین را کړی واکسینونه مې پوره سو ما ته ډاکتران رخصت را کړي چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دغه سینه مې خرابه ده. دولس واري مې واکسین ولګوه اوس هېڅ واکسین څه فایده نه ده دا کړي عملیات به کوي اوس به ته عملیات کوو.
د ښځې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د ښځو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغۍ ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه ناخبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت. ما از اول خبر نبودیم.
مور مې د سینې سرطان درلود. مونږ له اوله خبر نه وو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه. د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خایي ښه شوي به وي. یو کال خواه کار ته به هم تلله خو بیا یې وویل غاړه مې خوږیږي. یو ناڅاپه په ځای شوه. بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندۍ وه بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش. پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د هغنیا ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لوڼې د سینې د سرطان له امله مړې شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده. او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو. هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. چې زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه هغې مهدلته یې ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې. بیا دوه کاله
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام راستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي راډیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عام سرطانونو له جملې څخه دی. ټول نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د اکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سکل یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول. دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو په 1402 کال کې د سیمه ایزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته د اسرائیل پر یوه پوځي اډه د حزب الله د بي پیلوټ الوتکو په یوه پراخ برید کې 4 اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده، د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 60 کیلومترۍ کې د بنیامینا ښار پر یوې پوځي اډې شوی او له یو خونړیو بریدونو څخه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 8 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي، چې د 8 روغتیايي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ په دوام د اسرائیلو پوځ پر لبنان هوایي بریدونه زیات کړي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه چې د اسرائیلو بریدونو غوسه کړي وایي چې د اسرائیلو پوځ د دوی اصلي مرکز پر دروازې بریدونه کړي او په زور یې د رامیال سیمې ایستلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیلو پوځ پرون یک شنبه د اکتوبر 14 په لبنان کې حزب الله پر وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته زور ورکړی، خو دغو بریدونو د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو غوسه راپارولې ده. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو اعلان کړی چې سوله ساتي ځواکونه په خپلو قرارګاګانو کې وو چې اسرائیلي پوځ د مراکوا د دوو ټانکونو په مرسته د دوی د مرکز اصلي دروازه په نښه او تخریب کړه. د دې ځواکونو په خبره اسرائیلي پوځ د رامیا په سیمه کې د دوی مرکز ته په زور داخل شوی دی. د دغه ځواکونو په خبره اسرائیلي ځواکونو له 45 دقیقو وروسته بیرته له دې سیمې ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتي چې سوله ساتي ځواکونه ژر تر ژره د لبنان له جنوبي جګړې ایزو سیمو څخه وباسي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګرۍ سازمانونو په لیست کې اچولې ده. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه یو 9500 کسیز ماموریت دی چې په 1978 کال کې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ په 2006 کال کې تر 3 ورځنۍ جګړې وروسته رامنځته شو. هغو 40 هیوادونو چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت ته ځواکونه ورکړي، په یو ګډ بیان کې پر دغو ځواکونو د اکتوبر د 12 د بریدونو غندنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنې له اسرائیلو غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر سوله ساتو ځواکونو د بریدونه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وړمه ورځ ویلي و په کلکه له اسرائیلو غواړي چې دا بریدونه ودروي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې په سیمه کې د یوې جګړې د پیلېدو احتمال شته. ویل کېږي اسرائیل پر ایران د ځوابي برید لپاره تیاری نیسي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ویلي و د جګړې حالت لپاره چمتو یو. عراقچی له دې وړاندې ویلي و د ایران دولت سوله غواړي. په په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امری د تات په نوم د توغندۍ وزد سیستم او پوځي پرسونل په اسرائیلو کې ځای پر ځای کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې د کندهار اوسیدونکو او کاروباریان وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د دوی په وینا سره له دې چې د خوراکي او نورو اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلق غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وایي خو وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وایي د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم د شار د ولاړې مردمو سره ولاړ دی. مانا په خام شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده. د مارکیټ لا پوره وړې مې کاروبارونه ګرځاس ولاړې په وطن کې مونږ کارخانه سره نو مو داسې زمينه برابر ده. اروزانیا والا دل دا ګمرک والا جفارا راځي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلې شی ماته راک ونه زه یو بنډی چاریاک پجا شوالی ورکوندې ماته لسی ونی ولی دار کم کار دی وای والا کا بالا بنډی جو پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې پجا وزه وڅ ډوډی وسم کدا ستای بنډی ور میان وسم خلک ګر دای سره ستړي.
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبی، خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرلو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه کوله چې وزداس ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي. فارې نه سبا له بس ورځ د چیروي نه کله مې پنځه وس ګټه دي کله مې سل کله دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه دی ګټه دا چې واخره غړي فارې نه سیو کار نه ولا کدا اگر د خواري ټوی ټپی ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غټ تجارت باندې هر سړی په نارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکي وایي خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې الواله د څومره کې دي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي. مانا که پټاټي دي که پیاز کړي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې مانا کې څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه له ولاړ شي. دا یو دکاندار دی نو مشکل سره څنګه سره ځان کو هغه دکان دی نو دا وړي وبراو دا شخص دی هاته غلا بس دا وایي چې سودا وي نه سبا ته مجبورم چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مدا خوایي چې مانا چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانانو یو دغه څه معنی یو دغه و چې دا کاروبار ولدا چې ولاد ولاد
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاد جي زرمیانو د 64 چې خلک اوس معنی ونه خو خدای شانو کاروبار ولادي شان نه خرسيږي خلک شارم نه جن لري چې راي نه میسي خلک د لوجو مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور ته خبرې دوه پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی ونل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو د دغه خبرونه د خبری ټولګو د پای شیبو ته ورسیدلو. وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس د سهار شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.